ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
පුරාණ අවුරුදුන්කෝ අස්සලාම අලයිකුම්. දා ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ නන්ද خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې نه همانه ټدا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استادو سره لیدل کتل کوي. د پاکستان او امریکای اعلی چارواکو اسلام آباد کې د لیدو کتو په وخت د یو بل سره پراخه او دوه اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړې او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبرې اترې کړې. امریکای ملګرو ملتونو او یورپي اتحاد د افغانستان کندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې ځانمرګي حمله سخته غندنه کړې چې پکې لږ تر لږه سل ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استادو سره لیدل کتل کوي. دا اول ځل دی چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د غالیدنه کیږي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي وفد بعد اعلی طالب استادو سره په دوحه کې لیدل کتل کوي. رویټرز خبري ادارې ویلي د امریکای په پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت د امریکای د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ڈی او د استخباراتو چارواکي شامل دي. د طالبانو یو اعلی مشر هم دغه ملاقات د خبر تخلیک کړي. د جمعې په ورځ سحر طالبانو ویلو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سو نورو لوړپوړو مشرانو سره د کابل نه دوه طالبان چې ویدي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر ویلي د طالبانو پلاوی با په قطر کې د قطر د چارواکو او نورو هوادونو سره په سیاسي چارو او اړیکو خبرې اترې کوي، خو هغه د نورو هوادونو نمونه نو یاد کړي. د پاکستان او امریکای اعلی چارواکو اسلام آباد کې د ملاقاتونو په وخت یو بل سره پراخه او دوه اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړې او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبرې اترې کړې. د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن د اسلام آباد د سفر په وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی، د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د وزیر اعظم قومي امنیت سلاکار محید یوسف سره لیدل کتل کړي، چې پکې افغانستان کې د طالبانو په حق له یو جامع تګلارې په سر د واشنگتن د کوششونو په اړه خبرې اترې شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یو جامع او ټول شموله حکومت ناتړ کوي. اسلام آباد کې د امریکای په سفارت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت منډی شرمن ویلي د افغانستان د راتلونکي په حق لید او پاکستانی چارواکو سره ژوري او نیغي خبرې کړي. منډی شرمن ویلي د پاکستانی چارواکو سره د دې خبرې په اهمیت هم بحث کړي چې د طالبانو احتساب بعد د هغوی د وعدو په بنیاد کول شي چې دوی په عامه توګه باندې کړي دي. امریکای ملګرو ملتونو او یورپي اتحاد د افغانستان کندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې د ځانمرګي حمله سخته غندنه کړې. تیر ورځ د کندوز مرکز سید آباد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې د مونځ په وخت ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه سل ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په کندوز ولایت کې په مونځ کوونکو د حمله غندنه کړې او د اغیزمن شوو کورنیو سره یې غمشریکي ښودلې ده او په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان اولس راتلونکي د ترهګرۍ نه محفوظ ساتلو حقدار دی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د کندوز ولایت په جماعت کې د تیر ورځې حمله وحشیانه بللې او د دې غندنه یې کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د شیعه مسلمانانو په جماعت ته اورنۍ ځانمرګي حمله وه. افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې د دغه حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شبې د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې افغانستان کې د طالبانو لخوا کنټرول ترلاسه کولو وروسته روان حالاتو باندې پوځي او حکومتي مشرانو فکرمندې ښودلې چې د افغانستان خراب حالاتو نه به پاکستان هم اغیزمن کیږي. د قومي سلامتیا په غونډه کې د مرکزي کابینې وزیرانو، پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید هم برخه اخیستې. د پاکستان قومي سلامتي کمیټې دا اندېښنې په داسې حال څرګندې کړې چې په افغانستان د طالبانو کنټرول تر لاسه کول وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سبا شوې دي او اکثر لا د ترهګرۍ پیښو کې امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. د یمن سره په پوله د سعودي عرب د جازان ښار په کین عبدالله هوایي اډه د جمعې په ماښام حمله شوې چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. د سعودي عرب خبري ادارې سعودي پریس ایجنسی ویلي میزایل په کین عبدالله هوایي اډه لګېدلی او 15 کسان پکې معمولي ژوبل شوي دي. د اے ایف پی د خبر تر مخه په وروستیو کې په سعودي عرب د غرنګ سو حمله شوې دي او سعودي عرب د دې تور په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې پوره کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا دوا لوړپوړو امریکایي چارواکو د رويټرز خبري رسنۍ ته ویلي چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی به د شنبه او یک شنبه پورزو یعنی د خالی او اتوار پورزو په دوه کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو او قدرت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. خو په دې خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نوې موجود په دې اړه بشپړ راپور سموږ له همکار شهزاده څخه اوري.
د رائټرز خبري ادارې د ریپورت تر مخه دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی به نن او سبا په دوحه کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په لومړي ځل د طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. دوی زیاته د غپلاوی به په طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان نه د امریکایي وګړو او نورو هغه کسانو د وتلو خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي د افغانستان نه ووزي او همبا د طالبانو نه د امریکایي وګړي مارک فریکس د خوشی کولو غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي مرستيال تاموست او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ لړپوړي استازي سارا چارلس شامل دي. د طالبانو له خوا به د دوی د کابینې غړي په خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره په سو کلونو کې سو پړاو خبرې وکړې او د مولا برادر سره د سولې تړون هم لاسلیک کړي هغه به په دغه پلاوی کې نوي شامل. یو بل لوړپوړی امریکایي چارواکي د نومونو اخیستو په شرط رائټرز ته ویلي چې دغه خبرې زموږ د هغو عملی تماسونو برخه ده چې د طالبانو سره په هغو مسایلو باندې لرو چې زموږ ملي ګټو ته اهمیت لري. دغه چارواکي زیاته کړي دغه خبرې د رسمیت پیژندلو او مشروعیت ورکولو په حق لنه دي. زمونږ درز واضح ده او هغه دا ده چې هر ډول مشروعیت باید د طالبانو د خپل کړنو لالارې ترلاسه شي. دوی باید د خپل کړنو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. امریکا د افغانستان شلکرنه جګړه د اگست په اخیره کې د افغانستان نه په بیړه د خپل عسکرو په وستلو سره پایتا ورسوله. د طالبانو لخوا د کابل نه نیول ورستو یو لک سلیر جزره نه زیات ملکی خلک چې امریکایان، افغانان او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو پکې شامل وو د افغانستان نه په هوایی عملیاتو کې وستل شول. خو په زرګونو هغه افغانان چې د امریکایانو او نورو بهرنیانو سره کار کړو او د طالبانو د زورونې د ګواښ سره مخامخ دي د دغه عملیاتو نه پاتې شوي دي. د نړیوال بانک چارواکي وایي چې افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو او نړیوالو امداد کوونکو په وټلو سره افغانستان د نړیوالو مرستو یو لوی برخه د لاسه ورکړه. دغه مرستې د افغانستان د عمومي مصرفونو 15% جوړوله. په داسې حال چې ډیرو هغو سیمو ته اوس د خیریه ټولنو د لاسرسي زمينه برابر شوې ده چې په تیرو لسو کلونو کې ورته لاسرسي سخت یا ناممکن وو. خو بیا هم یو امریکایي چارواکی وایي په دې برخه کې لا تر اوسه ستونزې شته. امریکایي پلاوی بل طالبانو سره په خبرو کې په دې هم غږیږي که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د امارت د پخوانی دورې په نسبت به اوسنۍ کابینه ټول شمولوي. خو امریکا په بیا بیا ویلي چې د طالبانو د نوي حکومت په اړه به د دوی د خبرو په اساس نه بلکې د عمل په اساس فیصله کوي. طالبانو چې تیر میاشې خپل سرپرست حکومت اعلان کړي د کابینې مهمې څوکۍ د خپل تشکیل وړپړو چارواکو ته ورکړي او د کورونو چارو وزیر یې داسې یو تن ټاکلې چې د امریکا له خوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي. د دوی په کابینه کې کومه خزه او د طالبانو نه علاوه بل څوک نشته. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس تیره اونۍ ویلیو د طالبانو کړنې تر دې دمه هیلې بخونکې نه دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې موږ با په طالبانو فشار اچو چې د خزو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي او له پراخ ملاتړ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه د افغانستان نه د افغانانو او بهرانو شهریت لرونکو د وټلو د خوندي اجازه د ورکولو په برخه کې د طالبانو پکړنو کې یو لړ توپیرونه موجود دي او طالبان په دې برخه کې په نامنظم ډول عمل کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت بیان نت پرایس د پنځم به پورز ویلیو چې امریکا د اگست 13 نیټه وروسته د افغانستان نه یو سل 15 امریکایان او 15 هغه کسان راوست دي چې په امریکا کې د ژوند کولو اسناد لري. هغه په افغانستان کې د پاتې امریکایي شهريانو کرا شمیره په ګوته نکړه خو زیاته اکړه په لسګونو امریکایي شهريت لرونکو لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنۍ چارو وزارت ورسره په تماس کې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa.diva.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاکستان ته د امریکا د بهرنی او چارو د ورغلی مرستیالي وینډی شرمن سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت ملاتړ کوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه په یو بیان کې ویلي د پوز مشر د دواړو هیوادونو پر اړیکو ساتلو او دواړخیزو همکاري باندې ټینګار کړی. څېړونکو وایي د امریکا او پاکستان په ګټو کې توپیر لیدل کیږي او داسې نخ کاری چې پاکستان ته د وینډی شرمن له سفر به د غاړي کې خېشي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد حسین په دې ریپورت کې اوري.
د پاکستان د پوز د عامه اطلاعاتو د سانګې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان په سفر راغلی. د امریکا مرستیال خارجه وزیر وینډی شرمن سره لیدنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ګڼ اړخیزه اړیکو لپاره د با مقصد او دوه اړخیزه رابطو پر ځای ساتلو باندې زور راوړی. د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د کوټلي او ټول شموله حکومت ملاتړي دي. بیان وايي د امریکا مرستیال جو وزیر وینډی شرمن د سیمایز امن لپاره د پاکستان سره د کار جاری ساتلو عزم هم سرګن کړي. وینډی شرمن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدنې مخکې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هیواد د قومي سلامتیا مشر مجید یوسف او نورو چارواکو سره هم لیدلي. ورستو اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې خبريالانو سره د خبرو په موقع وینډی شرمن ویلي په افغانستان کې د وړاندې تګ او دا چې طالبان څنګه خپل وساتل شي په دې لړکه د پاکستان د مامورینو سره جوړې او نیغه خبرې کړي. وینډی شرمن ویلي د طالبانو سره په تماس کې د یووالي پیدا کولو لپاره امریکا د روس او چین په شمول د بیلابیلو ملکونو سره په پراخه کچه مشورې کوي. امریکایي استاذ د امکان هم رد کړي چې امریکا به په دې پړاو طالبان په سفارتي کچه تسلیم کړي. وینډی شرمن ویلي پاکستانی چارواکو سره د دې خبرې په اهمیت هم بحث کړي چې د طالبانو احتساب به د هغوی د ژوندو په بنیاد کولی شي چې په عامه توګه کړي. وینډی شرمن د صدر بایدن د حکومت لومړی لړپړی غیر پوزي چارواکي د چي د پاکستان دوره کړي. سره د دې چې پاکستانی مامورین وای د امریکا او طالبانو د سولې معاهده په لړ کې د امریکا مرسته کړي. دا دوره په داسې حال کې شوی چې په افغانستان د اگست په 15 د طالبانو د قبضه ورستو او د هغوی لخوا د لړمحاله کابینه د اعلانولو نه پس د پاکستان او امریکا اړیکې لا نورې خړې شوې او سیړونکو وای د دې غټه وجه د افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان په مفاداتو کې تفریق دی. د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان په دې اړه وایس اف امریکا ډیوته سره داسې وایي.
ورسره ورسره چې دا کوم ریزولوشن په سنټ کې راغلی دی، بای سنټرز ورکړی دی، نو هغه هم ډیر زیات هارش دی. پاکستان باندې کې ډیر غټ هارش لینګویج لري. نو د امریکای چې کوم سټایل دی، نو هغه سټایل هغه د انګیجمنت دی. په دې ټایم کې هغه ډېر ما په خیال داري چې هغه مینیمل ریکوایرډ کم انګیجمنت لیول وي، چې مطلب دا دی چې پاکستان نه دومره خفه کی چې مسلې ورته جوړ کړي او نه دومره فیسیلیټیټ کی چې یاره پاکستان څخه بل لاغې نه بل مسله جوړ کړي.
د نړیوال چارو یو بل ماهر ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي، کله چې هم د افغانستان نه امریکا وتلې، نو د هغې وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې سړې شوې دي، او دا ښایي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مشترکات نشته.
کاینده هم پاکستان چې دی د امریکایي مفاداتو لپاره د ایران یا چین سره چې دی دغره والو کوشش کوي د امریکې هغه کې مددګاری نه بیا کېدې شي سره جوړ شي. کاینده پر امن حالات کی عام حالات کے پاکستان ڈپلومیسی آسم نہ چلے گی. پاکستان ڈپلومیٹیکلی دے سی پت آئسولیٹڈ ملک تے نو ماتا دا سی لگی جی ددی مشترکات نشتا. وین دی ورتا صفا صفا ویلی دی چی اگر اگلی ہم دے دا پارا دا چی دا پاکستان رول چی کم ماضی کی پاتی شوئے دے افغانستان کے اگے بارے کم چی کم امریکہ کے اکاؤنٹیبیلیٹی کی گی تا اگے پیغام وطا رسائی اور سر سا آئندہ دا پارا تیم یقین دہانی آنی واری کہ افغانستان کے امریکی دا پکار دے پاکستان نا چی اگے بارے کی دا پاکستان سا خیال دے.
امریکہ او نڑیوال رور ولی پا پاکستان باندے دا طالبان نو د ملاتړ تورونه لګوي، او دا هم وایي چې د پاکستان د کلک او چټک ملاتړ لکبل طالبان د دې جوګه شول چې په افغانستان باندې قبضه وکړي او شل کلن جمهوری حکومت لمینځه یوسي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي هغه په افغانستان کې امن او استحکام غواړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva. پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د دغه هواد د ملي امنیت کمیټي په غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو له قبضې وروسته د افغانستان په حالاتو خبرې شوې. په دې غونډه کې چې پوځي مشان هم وو، وویل شو چې د افغانستان د حالاتو منفي اغیز به په پاکستان هم پریوزي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اوري.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتیا کمیټې مهمه غونډه کې افغانستان باندې د طالبانو قبضې پس روان حالاتو خبرې شوې دي، او شرکت کوونکو چې پوزي مشران هم پکې شامل وو په دې اندېښنې خوده دي چې افغانستان کې روان حالات او اخیز به په پاکستان هم پریوزي. د هوندا کې وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د مرکزی کابینې وزیرانو، د پوزونو مشرانو او استخباراتي ادارې ISI مشر هم شرکت کړی دی. د هوندا کې د ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د ISI د مشر په توګه شرکت کړی دی، او د غونډې وروستو کورینو چارو وزیر شیخ رشید د دې وضاحت داسې ورکړی دی چې نوې د ISI مشر ته مکمل اختیارات ورکولو کې به یو څو ورځې لګي. د وزیر اعظم عمران خان دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه په دغه غونډه کې افغانستان صورتحال په حقله خبرې شوې دي، خو مهمه خبره پکې دا وه چې د غونډې شرکت کوونکو په دې اندېښنې ښودلې دي افغانستان حالاتو منفی اغیز به په پاکستان هم پریوزي. دا غونډه داسې حال شوې ده، تېره ورځ افغانستان کندوز کې په یو جمعه ترهګر برید په نتیجه سلونه زیات تنان وژل شوي دي، او برید پړه ترهګر تنظیم داعش قبوله کړې ده. یو بیان کې داعش دړکه ورکړې ده دغه شان بریدونه به افغانستان او پاکستان کې نور هم کوي. په دې هکله خبریال محمود جان بابر وایي هر هغه طاقت چې افغان طالبانو خلاف دی هغه به د پاکستان خلاف هم وي، ځکه چې دا ښکاره خبره ده افغان طالبانو ټولو لوی مرستیال هم پاکستان دی، او یره موجود ده راتلونکي روزو پاکستان کې به د ترهګرۍ پېښې سوا شي. محمود جان بابر وایي
دا دی وخت کې یو د اعصابو جنگ دی، د نفسیاتو جنگ دی، په دې کې به اوس لګې دي ګوري چې ګټه به اوس د چا کېږي. د هغه خلکو به کېږي کوم چې د طالبانو د حکومت دې وخت کې ملاتړ دي، هغه ملکونه هغه چې د طالبانو د حکومت په راتلو باندې غواړي چې طالبان دې کامیاب شي، یا به د هغه ګروپونو د هغه حکومتو ګټه کېږي چې کوم نه غواړي چې طالبانو حکومت دلته کامیاب شي. نو خبره دا ده چې دا مشکلات به وي، دا دماکي به هم کیږي. زه په خپله هم دا نظر لرم چې په پاکستان کې هم خدای نه خواسته داسې دماکي شروع کېدی شي، او دا به ډېر تیز لهر کېدی شي راشي اندازه دا ده. خو دا زما په خیال دا جنگ ټیکټکس دي، وخت چې دا کوم جنگ روان دی کنه، دا ټیکټکس چې یو ځکه به دماکه رواني، بل ځکه به سفارتي خبره رواني، بل ځکه به ورسره سانکشنز رواني، مالی مشکلات پر رواني، دا ټول پر رواني. او اوس ګورو چې څوک به ګټي. خو خبره دا ده چې راتلونکي یو څو ورځې به داسې ښکاري چې اوبه مشکلې وي، داسې ډېره اسانه بنې.
په 15 اگست په افغانستان د طالبانو قبضه سمدستي په پاکستان د نړۍ نه د طالبانو امداد غوښتنه کړې وه، او په دغه غونډه کې هم دغه غوښتنه تکرار شوې ده. تر اوسه پورې پاکستان په شمول یو هیواد هم د طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړی، خو په افغانستان د طالبانو قبضه واضح هستاینه هم پاکستان کړې وه. په افغانستان د طالبانو قبضه پس وزیر اعظم عمران خان هم منلی وو د کلادم تحریک طالبان پاکستان ځینې ډلو سره مذاکرات روان دي، او پاکستان دوی ته معافي ورکولو ته تیار دی که چېرې وسله لړه کړي. مطبوعات وی په دغه قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې هم د پاکستان حکومت او تریکی طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو خبرې شوې دي، خو تفصیل یې میډیا سره نه دی شریک کړی شوی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی. د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وای په افغانستان کې طالبان حکومت راتلو وروسته د اقتصاد وضع چې څومره هم نور خرابېږي، نو بد اغیز به یې دغه هیواد د خلکو په ټولنیز ژوند پریوزي، او په پایله کې به یې جرمونه او قاچاقبري زیاتېږي. دوی جاتوي د خراب اقتصاد له امله پاکستان ته د افغان کډوالو یو ځل بیا ورتګ پیل شوی، او په قبایلي سیمو کې د نامنۍ او پیخي زیاتې شوې دي. د چیرونکو د وینا تر مخه باید افغان طالبان د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني، او مخکې لدینه چې په افغانستان کې انساني بحران رامنځته شي، ګاونډي هیوادونه او نور ځواکمن هیوادونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې په دغه هیواد کې ټول شموله حکومت جوړولو ته غاړه کېږدي. نور تفصیل په خبره د ډیوی د خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې.
د پیخور پوهنتون د کریمینالوجي سانګي استاد اسسټنټ پروفیسر ابرار خان وایسا په امریکا ډی ونیوز ته ویل د اقتصاد خراب وضعیت له امله په افغانستان کې د جرمونو زیاتېدو اندېښنه پیدا شوې ده.
څرګې چې هر جرمونه چې کوم دي چې به د هغه باندې تاوان چې کوم دي دا به شروع کړي. دې سره سره واړه د لارې کوشي د شتماران چې کوم دا به شروع کړي، ځکه چې د خلکو لپاره د یو عام روټین لایف روان او ډیسټرب شي. دا هم روټین لایف چلولو لپاره به ځي خامخا سنسه غلط لارې اختیاري، او بای کې د غلارې ا دې کې غټه خبرونه باندې د سمګلینګ شروع کیږي. الری بارډر سیل د زمونږ خو بیا به د سمګلینګ چې کوم دی یو لاشته چې کېده شي د سمګلینګ چې کوم دی دا غیم یو د فیکټر شته.
نو موړي زیاته کړه د دغه هیواد اولس چې څومره هم معاشي لحاظ سره کمزوري کیږي، نو هغه عمره خراب سر به د نورو گاونډي هیوادونو ترڅنګ په پاکستان هم پریوزي،
او د دغه حالاتو په ډایرک اثر په پاکستان باندې کیږي. د خلک په دغه ځین راوځي د بل توبیا راځي د ریفیجیز دغه ته کوم ګورډ لارج دی هغه خپل هغه تنظیمي ګانچا یا خپل کارونه چې موږ هم چلول غواړي، او حالات مورست سره خرابې شته راوړي خکېدو سره ته باندې راوړل هل د چسونه کرایسیس یو کیږي دغه ډایرک اثر په پاکستان او ډیر مدهمدار چې په باجاور مومن خبر او رغزی نار ساوث بیکور دې ایریا اوس باندې باندې زیات کو تاسو ګورئ دا مینټنسي چې کوم دا یو غټه مسله ده. پیس چې کوم دا واستا چې کوم دا به خرابې
په 15 اگست د طالبانو له خوا د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته امریکای په سمدستي توګه د افغانستان بانک صد پاسه نه ارب ډالر شتمنې کنګل کړی، چې سیړونکو وايي په افغان طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. د مردان عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر پروفیسر عبدالشکور وایس اف امریکا ډی ونیوز ته ویل د افغانستان اقتصاد ښه کولو لپاره باید افغان طالبان د بشري حقوقو خوندي کولو ترڅنګ ټول هغه غوښتنې ومني د کوم چې د دې څخه غوښتنه شوي
که هیومینیټیرین کرایسیس وی چرته نو بیا خو نړۍ اقوام متحده را ټول ملکونه بیا امداد کوي هغه چې بیا دې تنه ګوري چې حکومت څوک دی ماخله کا هغه حالت په صورت حال ورته دی علاقات ولا صورت حال وی بیا خو به امداد خامخه کوي انسان یو انساني ژوند اهم دی زما په خیال اول خو طالبان لا یناستل پکاري په خبر سوچ پکاري چې په آیسولیشن کې یا په یوازې والی کې حکومتونه نه چلیږي نه ملکونه چلیږي خو سره سم د طالبانو حکومت باندې فشار نیول هم دی چې هغه د انساني حقوقو پاسداري وکړي او یو داس سستینبل حکومت مخه ته او ډیر ورنه چې هغه شمولیت حکومت یو ټوله نړۍ او غوړنډي مو هیوادونو ته چکم دی پای باندې اعتراض دی
د شورو پرواز د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلی په افغانستان کې د 13 ملیونو څخه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري په دوی کې 14 ملیونه هغه دي چې د خوراک د نشوالي سره مخ دي او 2 ملیونه ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپې خده عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی ونیوز په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com
قبیلې ځلې باجوړ پولیسو په خزو او ماشومانو د تاریخوالي جنسي تیری او په زور د مشقت د ریپورتونو کولو لپاره ځانګړي څنګه پرانستې ده د قبیلې ځلو کې د خپل نویت دویمه څنګه ده د نوړاندې د کورمې ځلې پړچنار کې هم ځانګړي ډیسک جوړ شوې ده ځای خلک وای د پولیسو د دې ګام هرکلی کوي خو د خزو حقوقو لپاره کارکونکو وای چې داسې ګامونه فقط د اعلانونو پورې محدود ول نه دي په کار باید چې دا پایداروي او خلک لري دوامدار ګټه پورته کړي په دې اړه نور تفصيل د ارشد مومن په دې ریپورت کې اوري
د باجوړ پولیسو لخوا په خورشوي یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي دغه ډیسک د پاره تربیه شوی عمل ګمارلې او سلی رښتیا تبا پالې او خزي او مشومان به دوی ته ورپی خو مسلو پاله پکې ریپورتونه درج کولې شي د باجوړ اوسیدونکو شیخ خانزاده دیوته ویل په قبایلی ځلو کې د پولیسو نظام لا هم نوې دی او خزي او سړی لا هغه سي په ګټو نه دی خبر خود حکومت دې ګام هرکلی کوي چې ورسره به خزي هم قانون ته لاسرسي ولري
او به د قانون لاسرسي چې کوم دی ډیر ضروری دی ډیر لازمی دی ځکه قانون ته رسایي چې کوم دا دلته ډیر مشکلات لري د نارینه په حواله لري نوې نوې نظام راغلی نو د وسره منګ هلمندي چې دا سیاستي او به ډيري اساني او ګټ زمنګ پټول نه ګراو
د خزو حقونو لپاره کارکونکو وایي په قبایلی ځلو کې د خزو مشمانو سره کېدونکو زیاتی د ملک د نورو برخو په سیر نری کیږي خود زنګړی څنګه جوړول سره به دوی جوګشي چې دوی تور پیخه مسلې په اسانه پولیسو ته ریپورت شي د خوندو کورنمي تنظیم غړي یاسمین اختر وای په قبایلی ځلو کې د حکومت د خزو د تشدد پاړه د ریپورت درج کولو نظام جوړول سره به زیاتې خزي وکړي شي چې د مرکزونو تراشي او د قانون د لارې ځانته انصاف وغواړي
او خبره ده چې مونږ سایډ باندې مین ډومیننس کی ډیره زیاته ده او مین چې کوم دی هغه ښځه بالکل خپل غلام ګڼي کنه چې سټر چې کور ته راشي نو بس دا وایي چې بس ما موندلې
د خبر پښتونخوا حکومت د دین وړاندې د صوبې په بیلابلو برخو کې په تانو کې د خزو د پاره ځنګړي مرکزونه جوړ کړي دي خود بلو وینز نومې ادارې په خبر پښتونخوا کې مشر قمر نسیم وای دغه سي ځنګړي مرکزونه اکثر له غیر دولتي تنظیمونو په مرسته چلیږي او چې کله د غمرستي ختم شي نو حکومت هم دغه مرکزونو ته پاملرنه پرېږدي قمر نسیم دی وته ویل باید چې داسې مرکزونه پایداري او کده غیر دولتي تنظیمونو مرستي ورسره ختم شي نو باید چې حکومت یې ذمہواری واخلي
ډونر فاندډ انیشیټیو وی سموته پوری وی چې وخت پوره دا چریږي چې کله د دینه بین الاقوامي امداد لرکړل شي نو دا بیا غیر پالشونو.
قمر نسیم ویل حکومتي شمیرې خای چې په قبایلی ضلعو کې د کورنی تشدد کچه ډیره سوې ده. په یو وروستي حکومتي سروې کې ښودل شوی چې په قبایلی ضلعو کې شپږ شپېته فیصده ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي او دغه کچه د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو کې د 50 فیصده نه سوې ده. قمر نسیم ویل چې د تشدد ترڅنګ په قبایلی ضلعو کې د کم عمری ودونه هم زیات کیږي، خو دغه بیان نه پولیس سره او نه میډیا کې رپورټ کیږي چې اکثر له داسې کیسونه پټ پاتې شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې نه همانه ته ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استادو سره لیدل کتل کوي. د پاکستان او امریکې اعلی چارواکو اسلام آباد کې د لیدو کتو په وخت د یو بل سره پراخه او دو اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړي او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبرې اترې کړې. امریکایي ملګرو ملتونو او یورپي اتحاد د افغانستان قندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې ځانمرګي حمله سخته غندنه کړې چې پکې لږ تر لږه سل ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته امریکایي اعلی چارواکي نن او سبا د اتوار په ورځ په دوحه کې د طالب استادو سره لیدل کتل کوي. دا اول ځل دی چې د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د غالیدنه کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي وفد بعد اعلی طالب استادو سره په دوحه کې لیدل کتل کوي. رویټرز خبري ادارې ویلي د امریکې په پلاوي کې د بهرنیو چارو د وزارت د امریکې د پرمختیا نړیوالې ادارې یو اس ای آی ډی او د استخباراتو چارواکي شامل دي. د طالبانو یو اعلی مشر هم دغه ملاقات د خبر پخلی کړي. د جمعې په ورځ سحر طالبانو ویلو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سو نورو لوړپوړو مشرانو سره د کابل نه دوه طالبان چوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر ویلي د طالبانو پلاوی با په قطر کې د قطر د چارواکو او نورو هوادونو سره په سیاسي چارو او اړیکو خبري اترې کوي، خو هغه د نورو هوادونو نمونه نو یاد کړي. د پاکستان او امریکې اعلی چارواکو اسلام آباد کې د ملاقاتونو په وخت یو بل سره پراخه او دو اړخیزه تعلقاتو ته د بیا کتنې تمه څرګنده کړي او په افغانستان کې په روان حالات باندې خبري اترې کړي. د امریکې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن د اسلام آباد د سفر په وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی، د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم قومي امنیت سلاکار محید یوسف سره لیدل کتل کړي، چې پکې افغانستان کې د طالبانو په حق له یو جامع تګلارې په سر د واشنگتن د کوششونو په اړه خبرې اترې شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د یو جامع او ټول شموله حکومت ناتړ کوي. اسلام آباد کې د امریکای په سفارت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت منډي شرمن ویلي د افغانستان د راتلونکو په حق لې د پاکستانی چارواکو سره جبري او نه غي خبري کړي. منډي شرمن ویلي د پاکستانی چارواکو سره د خبرې په اهمیت هم بحث کړي چې د طالبانو احتساب بعد هغوی د وادو په بنیاد کول شي چې دوی په عامه توګه باندې کړي دي. امریکایي ملګرو ملتونو او یورپي اتحاد د افغانستان قندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې د ځانمرګي حمله سخته غندنه کړي. تیر ورځ د قندوز مرکز سید آباد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې د مونځ په وخت ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه سل ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په قندوز ولایت کې په مونځ کوونکو د حمله غندنه کړي او د اغیزمن شوو کورنیو سره غم شریکي ښودلې ده. او په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان ولس راتلونکي د ترهګرۍ نه محفوظ ساتلو حقدار دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د قندوز ولایت په جماعت کې د تیر ورځې حمله وحشیانه بللې او د دې غندنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته د شیا مسلمانانو په جماعت ته اورنې ځانمرګي حمله وه. افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې د دغه حمله ذمہواری په خپل سر اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شبي د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې افغانستان کې د طالبانو لخوا کنټرول تر لاسه کولو وروسته روان حالات باندې پوځي او حکومتي مشرانو فکرمندي ښودلي چې د افغانستان خراب حالات نه به پاکستان هم اغیزمن کیږي. د قومي سلامتي په غونډه کې د مرکزي کابینې وزیرانو، پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید هم برخه اخیستي. د پاکستان قومي سلامتي کمیټې دا اندېښنې په داسې حال څرګندې کړې چې په افغانستان د طالبانو کنټرول تر لاسه کولو وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سبا شوې دي او اکثر لا د ترهګرۍ پیښو کې امنیتي ځواکونه په نښه شوې دي. د یمن سره په پوله د سعودي عرب د جازان خار په کینګ عبدالله هوایي اډه د جمعې په ماښام حمله شوې چې پکې 15 کسان ژوبل شوې دي. د سعودي عرب خبری ادارې سعودي پریس ایجنسی ویلي میزایلې په کینګ عبدالله هوایي اډه لګېدلې او 15 کسان پکې معمولی ژوبل شوې دي. د AFP د خبر تر مخه په وروستیو کې په سعودي عرب د غرنګ سو حمله شوې دي او سعودي عرب د دې تور په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې پوري کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
افغانستان د کندوز ولایت په یو جماعت کې د تیر ورځې مرګونی 14 د امریکا ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې لخوا سخت غندل شوې ده. تیر ورځ د کندوز مرکز اړوند سید آباد نومې سیمه کې د اهل تشیع افغانانو جماعت کې د جمیل مانزه پر مهال د ځانمرګ برید له عمله لکتر لګه سلطانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په دې اړه نور حال زموږ له همکار شعیب زاده څخه په دې ریپورت کې اوري.
د امریکا د بهرانو چارو وزارت په کندوز ولایت کې په عبادت کوونکو برید غندلې او د قربانیانو د کورنۍ سره د همشریکی خود لیدا. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د خلکو راتلونکي د ترهګرۍ نه د خوندي کولو حقدار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د کندوز ولایت په جماعت کې د تیر ورځې برید غندلې او د غي وحشیانه برید بللې. انټونیو ګوتریش ویلی چې د عبادت په محل د ملکی وګړو په نخښه کول د بشري حقوقو او نړیوال بشر دوستانه قانون سرغړونه ده. په همدې محل په افغانستان کې د اروپای ټولنې استاذ وین برندت هم د کندوز مرکز په یو جماعت کې د 13 ورځې برید وحشیانه بللې او د پیښې د قربانیانو سره غم شریکی خودلې ده. خاغلی برندت نن ویلی چې یاد برید د خای چترهاګری اوس هم په دغه هیواد کې دوام لري. اني شاهدانو ویلي چې یاد 14 تیر ماسپخین 2 بجې د سید آباد سیمې د اهل تشیع افغانانو په جماعت کې د جمعې د مونږ په محل شوي. یو اني شاهد د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پیښې د ځای ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. دا برید په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د اهل تشیع افغانانو په جماعت لومړنی مرګونه برید وو. طالبانو یاد برید جنایت بلل او ویلی دی چې په دې اړه خپل سیړنې پیل کړي او ډیر زر به پایلې له خلکو سره شریکې کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې ادعا کړې ده چې د کندوز په ولایت کې د شیعاګانو په جماعت ځانمرګي برید دوی کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د دغه برید او ملکی مرګ جوبل پاړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دا په روانه اونۍ کې سویم برید دی چې مذهبي ځایونه پکې پنخه کیږي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال سازمان هم په کندوز کې د 13 ورځې برید پاړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې ملکی خلک باید هیڅکله په نخه نشي او باید هر وخت خوندي وي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voa_divaa.
بلوچستان د هرنۍ په زلزله کې د مړو شمیر 900 ته زیات شوی او په زلزله کې اغیزمنو خلکو امریکا غک دی ویته ویل چې دوی تر اوسه هم د خوراکي توکو سرپنا په برخه کې د حکومتي مرستو په تمه دي. په ډېر نور حال د حافظ شیرانی په ریپورت کې اوري
د هرنۍ د زلزلې اغیزمنې کورنۍ وای لا هم ترشنه اسمان لاندې ورځ او شپه تیروي. د دوی په خبره دریم ورځ د خلاهم حکومتي مرستې نه دی ورته رسیدلې. د هرنای د کلی مرزا اوسیدونکو نصیر شاه چې په دې زلزله کې یو د اکازوی مړسوي او د کور درې تنه نور ټپیان سوي دي. نصیر شاه وډی وته د ټلیفون لاره وویل د دوی په کلی مرزا کې او یا کورنۍ آباد دي. په خبره یې په زلزله کې درې ماشومان په دې کلی کې مړسوي او ډیری خلک ټپیان سوي دي. نصیر شاه وویل لا زلزلې ورستو د کلی کورونه اوس د اوسېدو قابل نه دي ځکه خلک ټول پر بیابان اوسېدو ته مجبور دي. خو په خبره یې خلک د اوسېدو بندوبست نه لري. فضل الرحمن د هرنای اوسیدونکو دی او هلته له یو خیراتی موسسه مسلم هند سره کار کوي. دوی په اوسنۍ ورځو کې د زلزلې لغیژمنو سره مرسته کوي. فضل الرحمن وډی وته وویل په سل کې او یا کورنۍ ته حکومتي مرستې نه رسیدلې.
تر بل ته خلک اړتیا لري سر خاص کر او خیمو ته اړتیا لري. ولې چې سر دلته ما درته ویل چې په سلو کې سر نوی کورونه تقریبا هغه بالکل ناکار دي. خلک باغو کې
د شمالي بلوچستان په هرنای او نورو سیمو کې د چهارشنبه سهارګا یو منټ بالا درې بجې راغلي زلزلې تر ټولو زیات تاوان و هرنای ضلعه ته رسولی. په بیړنیز حالت کې د مرستو ایالتي ادارې پی ډی ایم ای چارواکي اسفندیار و ډیوه ته وویل د هرنای په بیلابیلو سیمو کې د زلزلې له امله د ماشومانو او زنانو په ګډون 19 تنه مړه او 213 ټپیان شوي دي.
مړو کې ماشومان اته دي ولی سړی دی او د زنانو شمیر څلور دی.
د اسپندیار په خبره لا غیژمنو کورنۍ سره د حکومتي مرستو فایل سوی خو وايي چې پوره تفصیل به تر سبا پورې معلوم سي. بل لوري ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال و رسنۍ ته په لیږلي خبر کې لیکلي چې زلزله ځپلې کورنۍ یوازې نه دي حکومت یې تر شا ولاړ دی. په بیان کې ویل سوی و خلکو ته د مرستو لپاره یې د سیوی کمشنر او د هرنای د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې ځانګړي کمیټه جوړې کړې دي تر څو د غیژمنو کورنۍ شمیر معلوم کړي بیا یې صحیح او پر وخت مرستې وسی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voa. خبر پښتونخوا د پولیو زد ټاسک فورس چارواکو ویل چې د پولیو ختمول د حکومت له لمړیتوبونو څخه دی. غونډه ته چارواکو دا هم ویل چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو کیس نه دی راپور شوی او چارواکو په راتلونکي کې هم د پولیو پر ضد کمپاینونو د ترسره کولو ژمنه کړې. نور حال د شاهین افریدی پر ریپورت کې اوري.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د پولیو پاړوند صوبایي ټاسک فورس غونډه رابللې و. دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ډیویژنل کمشنران او د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو په شمول د پولیو د مخنیوي مرکز مشرانو هم ګډون کړی و. غونډه ته چیف سیکرټری وینا و چې په ټوله صوبه کې د پولیو مهم په دوران د امنیت کلک قانونه پورته کړی شي چې د پولیو چارواکي په پرامن ماحول کې هر ماشوم ته د پولیو د مخنیوي ساس کې ورسوي. ټاسک فورس غونډې ته چیف سیکرټری ویل خیبر پختونخوا کې کامیاب پولیو کمپاینونه چلول لازمی دي چې د وایرس مخنیوي وشي. د صوبایي ټاسک فورس غونډې پاکله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویل په تیر شوي پولیو کمپاین کې 2.5 لک ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف وو چې پکې 99% ماشومان ته کور په کور پولیو کترې رسولي دي. هغه وویل چې د ټاسک فورس غونډې مقصد دی په راتلونکي کې د پولیو کمپاین کوالټي هم دغه شان غوره وساتي.
دله دا پروګرام ډیزاین شوی دا سره او د دې کار دا سره روان دي چې موږ په 100% باندې نه خوشالي وو او په 99.5 باندې موږ ډېر زیات خفه کیږو. نو هغه 99.5 دی هغه 0.5 موږ ډېر غټه مسله ده او 100 ته موږ دا وایو چې بس ټیک دی ګډ بس کوته دغه شان دا کیپ اٹ اپ دا کار دی دغه شان دی کې ساته. نو موږ لپاره که یو ماشوم هم نه ان ویکسینېټډ دی او کیریئر دی دا وایرس ګرځي او د ماشومانو امیونیټي موږ نه ده ښه کړی نو زموږ لپاره بیا د سرکولیشن خطر ده. نو الله دې کی چې زموږ ته درې کال پورې دا دغه چې دا همدغه
د پولیو د مخنیوي کامی ادارې وینا تر مخه سکل 2020 کې پاکستان نه یو مثبت پولیو پیښه رپورټ شوې ده. ولې خیبر پختونخوا کې د 13/14 راسي یو پولیو کیس نه دی رپورټ شوی. د صوبایي ټاسک فورس غونډې پر مهال اعلی چارواکو وینا وه چې د پولیو خاتمه کامی نه بلکې یو بین الاقوامي ستونزه ده او باید ټول واکمن دي په ګډه دغه وایرس خاتمې دپاره مؤثره ګامونه پورته کړي چې ماشومان دغه خطرناک وایرس له وجې تلوري معذورتیا نه بچ شي. د خیبر ضلعي ډپټي کمشنر منصور ارشد په خلکو غږ کړی چې هر پولیو کمپین کې ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د دوی مرسته وکړي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې پولیو یو ډېر موزی مرض دی او دا داسې وبا ده چې دا زموږ نسلونه مفلوجه کوي. دې دپاره حکومت خیبر پختونخوا او حکومت پاکستان همیشه نه دا کوشش دی چې پاکستان د پولیو نه همیشه دپاره صفا شي. دا ستاسو د تعاون نه بغیر نه کیږي.
یاد دې چې 4 ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او د مایکروسافټ مشر بیل ګیټس ترمنځ پاکستان کې د پولیو وایرس خاتمې په اړه د ټلیفون د لارې خبرې شوې. وزیر اعظم عمران خان بیل ګیټس ته باور ورکړی چې پاکستان به ملک کې د پولیو وایرس ختمولو لپاره کلک ګامونه پورته کوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
خیبر پختونخوا په سواد کې د موسمي بدلون په اړه په یو جوړ شوي سیمینار کې وویل شول چې موسمي بدلون په نړۍ او پاکستان باندې ناوړه اغېز کوي. سکهال د پاکستان په جایکاباد کې د تودوخې درجه 350 ته پورته شوې وه. ګډونوالو دا هم ویل چې د موسمي بدلون او یو شمېر نور ستونزو له امله سیلابونه هم زیات شوي او حکومت له خلکو سره کالاسونه یو نکړي نو د موسمي بدلون ناوړه اغېزې به نورې هم زیاتې شي. فیاض ظفر پری بشپړ حال راکوي.
د ملګرو ملتونو ترغیتی ادارې یا یو این ڈی پی او د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای لاړه د سواد په پوهنتون کې د موسمونو د بدلون او د هغې د لاسه د قدرتي افتونو په هکله 13 ورځ سیمینار وشو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو استادانو او عام خلکو ګډون وکړو. د دې غونډې مشر میلما د موسمونو د بدلون وفاقي وزارت اډیشنل سیکرټر جودت ایازو دوی د غونډې ته خپل وینا کوي چې ټول نړۍ او خاص کر زمون هیواد پاکستان کې ډېر پتیزه موسمونه بدلی کی او د دې کال په ومه یا د جولای په میاشت کې په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیاته ګرمي د پاکستان په جیکب آباد کې ریکارډ شوې ده چې دغه د زیاتو نه زیات تودواله 350 سانتی گریڈ ریکارڈ شوو او دا دا غټه خطرې علامت ده. دا قدرتی افاتو د نظم د صوبایي ادارې پی ڈی ایم دا نظم پوها اسماعیل خان دی وځای
منګل زټولو نمخ کی خدا کول پکړ دی چې سمره فارست کور دی چې دا زیات شي. د فارست کور سره سره چې مونږ خپل کم تعمیرات کوو چې غد ندین الیانو غاړو ته نه یا دومره کمزوري نه چې هغه زلزلې ته پروف نه. نو دا مونږ عوامو لپاره پکړ دی او حکومت لپاره پکړ دی چې
بهتر طریقې سره سټریټیجیز جوړ کړي.
غونډې ته خپل وینا کې دوی وی چې د ونو بوټو وهلو د انسانانو د زیاتوالي بغیر پلانا آبادیانو او داسې نورو وژنه اوس هر کال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راځي چې لکه بلې یو لوی زیان کیږي او که دا سلسله داسې روانه وه نو ډېر زیان سره به مونږ مخ یو. د ملګرو ملتونو د ترقیاتي ادارې خیبر پښتونخوا چارواکي فهد بنگش په دې اقلا ډیوه ته وایي
کہ یو فیکٹر نہ دے سکم وجہ نہ تبھی جڑے گیا بے وجوہات دی پولیوشن ہم دے پاپولیشن ہم دے گاڑی ہم دی انسان ہم دی غوان ہم دی پودوں کٹائی ہم دا دا ٹول چکل تا سو کمبائن کے اور کمبائن افیکٹ چ کمیا کلائمیٹ چینج
وے نہ کن کو زیاد کرا کہ دا 2015 پ زلزلے کے پا پاکستان کی ہویا زرا تنان مڑ چھو او 15 ارب ڈالر نہ زیاد زین چھو او دا غرنګ اوس د موسمونو د بدلون د لاسه هر کال پاکستان کې یو شمېر خلک مري او ډېر زیان ورته کیږي. دوی وایي که حکومت او عام ولس اوس هم د موسمونو د بدلون په ضد خپله ذمواري په سر نه کړه نو را روان وخت کې به حکومت او ولس د ډېرو ستونزو او د زیان ښکار وي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
وسام د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر د یو بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه یو
خو ګورې دونکو نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د ښاغلي سید احمد جان خیبر افریدی اخونزاده فرمان مسافر سے پخپل کتاب زلند ستوري کې د خاغلی سید احمد جان خیبر افریدی په حواله داسې لیکي. وای چې خاغلی سید احمد جان خیبر افریدی د خیبر په تاریخي درک کې د جمرود په سیمه کې د دسمبر کال 1902 عیسوي په 28 نیټه د ملک علم جان د قمبر په کور کې زیږیدل. د ملک اکبر خان کڑوسے او د عبدالله جان نوسے دے لسم جماعت د جمرود د مدرسے نا او د لسم جماعت په پرائیویٹ توگا پاس کړی دے. د کال 1955 عیسوی راسے په شاعرۍ لیکلو شروع کړی دا. د خیبر افریدی په خلو کې شاعرانه او ادبی ژبه خغلی نظر شینواری خوده دا. د کال 1922 عیسوی راسه خغلی نظر شینواری د خیبر قومی ادبی جرګې صدر او خغلی خیبر افریدی لوی سیکرټر پاتې شوی دی او د مشر حمزه شینواری په ځای کې درنې درنې مشاعرې کړي دي. د درې خیبر د همه لیکوالو د جون په حالاتو سره د کلام د نمونو مشتمل کتاب د خیبر انګازې مؤلف دی. په زړه ادب کې د ستر خوشحال خان او په جدید ادب کې د خغلی نظر شینواری صاحب نه متاثر دی او د حمزه صاحب مداح دی. په غزل ډیر مینو او هم دا وجوه چې اکثر غزلې لیکلې دي. ګرځندی او پیچومی د نظم او داروګر د نثر کتابونه دي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. لویګم ساقی د پریوتو سرا بلد نه یما لویګم ساقی د پریوتو سرا بلد نه یما ما درتوی چې د پیالو سرا بلد نه یما او وختا د سترګو غړېدو سره می لاس متړا وختا د سترګو غړېدو سره می لاس متړا زخلا حس د زولنو سرا بلد نه یما دا پختونخوا دا دلته مینه هیڅوک نه پیژني په خپل اولس کې د درخو سره بلد نه یما او د زلف خیال دی د سارا په لور بلنه کوي د زلف خیال دی د سارا پلور بلن کوي زه د خاموش اوګدو شپو سرا بلد نه یم او سپین خبرې ته دی وګم چې بوای کلا سپین خبرې ته دی وګم چې بوای کلا وړو کې ز د اشارو سرا بلد نه یم او ته د نا ترس تصور نه زما خوب په پختہ د نا ترسا تصور نا زما خوب په پختہ د دې پریشان او شوګیرو سرا بلد نه یما هر لمحه د جون یو نو انقلاب راولي هر لمحه د جون یو نو انقلاب راولي زد جوندون د تقاضو سرا بلد نه یما زړه را توای چې ورګورا ورکته نشما زړه را توای چې ورګورا ورکته نشما د هغې سترګو امزرو سره بلد نه یما او د سرور اور شو په ما بل چې د راسره کلسترګې د سرور اور شو په ما بل چې د راسره کلسترګې هسې دیوی چې د لمبو سره بلد نه یما خو خیبره خیر دیوی را پېښه شوا سنوی مینا خبر خیر دی وی را پیخش و سنوی مینا د یارانه د باریکو سرا بلد نه یما خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو اوس با سردار علي ټکر ل اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمون د ویب پاڼې پته ده voag1news.com
ترنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په سودان کې د اولسی عبوري حکومت نه د واک اختیار د نیو د یو ناکام هڅه کېدو نه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت د مرستې پخله کړې ده د سودان د حاکمانو وینا ده چې د پخوانی صدر او امیر د عمر حسن البشیر وفادارو په یو ویشتم ستمبر په اقتدار د قبضې کولو کوشش وکړو خو دغه کوشش ورلشند ګرځولې شوې ده عمر البشیر په کال 2019 کې هغه وخت لري کړې شو کله چې په ټول ملک کې د هغه خلاف مظاهری وشوي چې پکې د هغه د لری کولو مطالبه شوې و عمر البشیر نن سبا د صدر مقام خرطوم په یو جیل کې پروت دی د د خلاف په هیک کې د جرمونو د مقدمو سماوت کوونکی بین الاقوامي عدالت هم یو ورنټ اوخ کوي په کوم کې چې د باندې د قتل عام جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو دفې لګولې شوې دي په سودان کې د تیرو دو کالو راسي یو اولسی عبوري حکومت قائم دی او د کال 2024 په شروع کې ملک کې د عامو جمهوري انتخابونو کورو بندوبسونه کوي امریکا په دې عبوري دور کې د جمهوري کامیابو د خوندي ساتلو په غرض اولسی عبوري حکومت سره جوخت کار کوي د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایز د فوج او د نور اولسی ګوندونو د ورانکارو لخوا د سودان د اولسی عبوري حکومت نه د اقتدار د نیو د ناکامه کوشش غندنه کړی ده د خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به سودان کې د اولسی عبوري حکومت مرسته جاری ساتي د زیاته کا چې په یو ویشتم ستمبر خرطوم کې د شوی اقدام په شان د جمهوریت د مخالفینو د ټولو اقداماتو غرض د آزادۍ او انصاف د پاره د سودان د خلکو اوازونه بندول دي دې قسمه اقدامات او امریکای سره د سودان دوړخیز تعلقات هم په خطر کې اچول دي د کال 2020 په دسمبر کې په سودان د ریاستي دهشتګردۍ د سرپرستۍ کولو په سر د بندیزونو لګیدونه پس امریکای د سودان د اولسی عبوري حکومت ډیر ډاډګیرنه شروع کړې ده او سودان ته پریمانه امداد دین کړې ده په سودان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر وولکر پرتس د ستمبر په شروع کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تخپلی او بیان کې ویلي دي چې د سودان کشاله ډیره زیاتی دي چې پکې د ملک خراب اقتصادي حالت د انصاف او د احتساب د نشټوالي او په دارفر او مرختی د سیمه کې د تازه شروع شوو فسادونو مسلې شامل دي خاغلی پرتس پکلکه سره دا خبره وکړه چې د سودان عبوري حکومت نه د ملک په جمهوریت لار روانولو د کار اخستو د پاره باید چې د دې حکومت بین الاقوامي ملاتړ وشي. د خارجه چارو ویان نت پرایز دا خبره په ګوته کړی دا چې امریکا لوی شمیر بین الاقوامي ادارو او ملکونو سره د سودان د اقتصادي او امنیتی مقصدونو د حصول د پاره په شریک کار کوي. خاغلی پرایس وې چې موږ به سودان سره د قانون ساز اسمبلی د قیام د امن راوستو په سلسله کې د اصلاحاتو کولو او په تیر دور کې د بشري حقوقو د وهونکو په احتساب کې مکمله مرسته کوو.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.